پخوا بطن در تورغال وطم اس چی باران شی ما تتیا دے گی
دیر علا دیر خو
پشاگردانو تختن پاکوام پشاگردانو تختن پاکوام تکے چی وران شی ما تتیا دے گی
دیر علا
لاستری لدر دڑک راو گرزوام از غیم زان شی ما تتیا دے گی چی می دکلی نزی جاڑم پسی
چمی دکلی نزی
جاڑم پسی سوک چی روان شی ما تا تیا دے گی
دیر علا
چی دا سندنو پسی نسعودا بندو نوران شی ما تا تیا دے گی
دیر علا دیر منن سود سے
منن کور موادان
وژما رشیدی دا ځل د کوریا د خلکو یو نکل ولی چې د ژوند یو لوی درس پکې نغښتی دی. دغه نکل د پړانګ برید نومیږي.
د پړانګ برید د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیرو زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي پکو شوه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده ډېر به نرم او مهربان انسان و، خو چې له جګړې به راستون شو په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتیا لیکلي وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په ماسې خبره به یې اور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګذره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریږد اخیسته. د یون او کلیوال چې به ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپله حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلي وي. دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل درې ورځې وخت راکړه چې علاج دې ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل علاج دې مې وموند. یو ماجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختمې شي. مګر دغه ماجون ته باید د ژوندي پړانګ یو برید ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو برید را پیدا کوې. یون اوک وویل دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل ما ډېر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون اوک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ برید به له کومه کوي. سپېد چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریژې یې راواخیستې، یو څه غوښه یې ورباندې کېښوده. غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریګد اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پښې چې یې خپلې نه وي کېناسته. په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې یو بل پورې نښتې وې او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیسته. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. قرار قرار بې له دې چې د پښو آوازې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او د هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ تشوي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سری ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې کښته واچولې. کاسه د تشې هغې په ځای باندې قراره کېښوده. څو اونۍ وروسته یې پام شول چې پړنګ د هغې له راتلو سره سم له غاره راوځي، او دې که څه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم و کرم و هغه مخکې نه راته. یوه بله میاشت تېره شوه. نور به نو چې دا راتله، پړنګ به د تشې کاسې څنګ ته ولاړ و. چې دې به ډکه کاسه د تشې هغې په ځای کې ښودله، د پړنګ د بدن په بوی به یې سپېږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړنګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتېر شول چې که څوک ورسره وپېژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله، پړنګ ته یې ځغلنده نظر وکړ، او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډېر ښکلی سوربخون پات پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړنګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس تېر کړي، او دی د کور د پیشو غوندې ملالندی کړي او خرهاری شي. یون اوک پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاقو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړانګه، د برید یو ویښته به دې راکړې؟ دې په یوه لاس پړانګ نزوه، او په بل لاس یې د سترګو په راب کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یې مننه ورنه وکړه، او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بېخي نه تېرېده. بیړه یې وه چې لمر څیره ووهي، میړه یې د وریجو پټو ته روان شي، او دا د پړنګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریجو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړنګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړنګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړوه راواړوه، ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړنګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې اور ته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړنګ برید ته هېڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپناه شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل: یون اوک، ده راته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړنګ؟ که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوي؟ یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده. میړه او پړنګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دي.
شاعران او بلکې د هنر د هرې څانګې کسان په دې مشهور دي چې نورو ته د خپلو اثارو له رسولو سره دلچسپي زیاته ده، خو ځینې پکې داسې دي چې نورو ته د خپل اثر له رسولو سره دلچسپی ډیره کمه ده. امان الله ژوندی چې نظمونه یې پښتو ادب ته بیل رنګ او خوند وربخښلی دی همداسې یو څوک دی. دی په ډیره مشکله دې ته تیارېږي چې خپل شعرونه نورو ته ولولي. د ده د 500 نظمونو د اورېدو په خوند کې راسره شریک شي.
یو شعر د عنوان یې دی برګه برګه وزه. کاشکې پلار دې راته قهر او غصه وی، ته ولاړه دروازه کې خپلې شونډې دې چیچلی، زما غټ انګوی په لاس کې پرې مې میژې بیلولی، د وزو میژو بغ او بوغ وی، تندي وري د کور دننه بغېدلی، زما تبرا کې وچیټکلی، په پته کې غوړپ اوبه وی، ستا شنکي شنکي خالونه، ستا د مینې ډک لیمه وی، پلار دې کړی راته ښکنځلې، مور دې هم بد بد ویلی، کمکۍ خور دې په ژړا خپه خپه وی، زه د تا کلي کې شپون وی، ګوډه کړې مې د تا سے ہا گبرا گبر گوزا وای. بل شیر انوان دے ماتکا. کله چې پورې لاړ شم د خوړ کمرو ته پورې، وړکې څادر وغوړوي، وایي راځه چې کینو، پر د قیتو په لاس کې ورو یې په شونډو وهي، وایي قیتې به کوو، خو زه پلمه وکړمه، بانه بانه وکړمه، وایم چې زده مې نه دي، زه درته هسې کینم، دوی پرونه وغورځوي، زه یې رنګو ته ګورم، د تا د شونډو په رنګ لال او کرو ته ګورم، همداسې تکې سری وي، که ستا نازکې شونډې، هغه بیا یو ټولی کړي، وایي دا ما یو وړلې، خو بیا یو بل پر کوس کړي، بل یوه څیره کوزه کې، یوه رنګینه څیره، یوه ښایسته او تکه سپینه څیره، ورسره پاڼې انځور په اننګو کې یې اور څیره مسکۍ غوندې وي، د تا په مثل ګرانې پرې یوه جینۍ غوندې وي، زه ځان اګار واچوم، د ناپوهۍ برخه مې په یو بل یار واچوم، ترېنه پوښتنه وکړم، دغه قیته څه نومي، دغه مسکۍ چې ده پرې، دغه څیره څه نومي، دی راته مخ واړوي، هغه لویدلې قیته راته کره وبولي، هستا په مثل څیره متکه متکه وبولي. کلمه داره دلته بدرنگ، دلته بدسترگی اوسی، دلته هر ښکلی بدسترگی وهی، دلته په منډه زنه خال مه وهه، دلته په سپین مخ سپین رمال مه وهه، کړۍ له زلفو څخه جوړې نه کړې، سترګې په درې سلایي تورې نه کړې، دلته راتلې چې نو نظر چې نه شې، یو شین تاویز د بد نظر، پښه یې اوږه په دې وزر زړوه، د لا اله الا الله کلمه داره په ټټر زړوه. کار ها د په یاد ګرانې چې ما ټوپک درلودو بادی د ښکار ټوپک مې ها د ځوانۍ ها د خمار ټوپک مې ها چې نشان سره یې ځونډی د شنو مریو بند و کړی د سمال د تا د سرو ګوتو تنکیو بند و په کمربند یې سپین غمی ځلیدل یو څو مری یو څو پاولی ځلیدل قطار وزمه یې له مرمیو ډکه د قنداک خوا له تش نالیو ډکه چې ما برواخیست چې به ښکار ته تلمه ته به ویناسته د چینې په غاړه د خپل خاورین منګی سره شمال به لوبې کړلې ستا له ولول پیکي سره کړه به دې لپه ډکه له تکه سپینو اوبو ټکری به باد واخیستو ستا له نازک اوږو شولې مسکۍ به لږه بوڅ به دې سره بار خوشول په شرنګ او شرنګ به ګرانې ستا د مړوند باوش ول بیا بلش سمشولې تازه غټۍ بګولې د عشق لنه مشولې راتورو و بده ویل کوترې و نولې بګام بیا ویلنا کوترې شنی دي نظرې ور سرشته دي پیری نځواني مرګ دې نکړي ما به ویل نه ولم زبر د پیر پتوت کې پڅانګ خاص ولما خو اوس چې هر څه کوم هان چې کوترې ولم هاشنی او سپین سپینې لکه مرمرې ولم ترا ته من وایې نو اوس پښتنه کوم رښتیا رښتیا به وایې لشنو کوترو سره اوس ګران نشته پیری کنه اوستانه خوښي زړګای زما پر مرګي زما په ټولو شعرو کې چې ډېر مې خوښي دغه شعر دی چې عنوان یې دغه قلعه دغه قله په کاڼو مه وله یادې کې زما جانان خاپوړي کړي دا هر یو کاڼی مې په روح لګیږي دا هر یوه کاڼی زخمی کړم ولا دا هر یوه کاڼی ټپي کړم ولا هر یو دیوال کې راته ښکاري ګوتې په هر دیوال یې او سړی تیر کړی هغه د خټو زینه وینئ پکې په دې هغې پورته منګای تیر کړی ها دریچه چې اوس کوترو پکې ځاله کړې هغې له هغې به په غلا راکتل زه به چې دلته په دې تیږه ناست وم له چین به یو چا راکتل دغه کله په کاڼو مه ولیه هر یو دیوال یې څو خبرې لري هر یو دیوال یې د هغې د خولې سندرې لري هر یوه لوټه یې کیسه کړي راته سمه هغه شي اشاره کړي راته نو دا کله په کاڼو مه ولیه ایوړ کې ټولو ته زارۍ کومه خیر که هغه اوس له دې نه تللې هغه له دې قلې نه تللې خو زه اوس هم چې په دې لاره ځما په هغه لوړه دریچه کې د هغې په پیکي ګل وینمه د دروازې په زنګ وهلي ځنځیر د هغې ته کسره منگول وینم
د ځینو کسانو یو شمیر بریاوی دومره لوی وی چې نوری بریاوی که با ارزش هم وی لپام او غرزی لوی فیزیک پو اینشتاین هم دست یو چوک دی ده نه یوازی ده بشر ده علم پا پرمختک کی لوی برخوا خسته بلکی پا دنیا کی ده سولی ده تنگولو لپار هم ده خپل وست پا اندازه حدسی کردیگی استاد منالای ده اینشتاین ده جوان پا سیاسی و اجتماعی ارخ خبری کهی
اینشتاین ده علم ترچنگ پا اجتماعی جوان که هم یو متحد او جمن کست پا تشوه ده د سوله غوښتون کې وو نو ټول هغه څه چې د جنگ خواته ټولنه لیږدوي د هغې سره په مخالفت کې وو
استاد منلی یو ځای مې لوستي و ده ته د اتوم بم پلار ویلي وو
هغې ته راځو هغه خبره هم ډېره جالبه خبره ده شاید چې د بم جوړېدل شاید د سولې د هڅو یوه برخه وه دی د ټولو سوله غوښتونکو حرکتونو سره مل دی او په نتیجه کې د تشدد سره د زور زیاتی له استعمال سره او د اردو له اساساتو سره په جدي مخالفت کړي او حتی د په یو ځای کې لیکي چې کچېری زوا کولرم لومړی شي چې لمنځه وړم هغه به اردو وي نو په دغه وخت کې چې دی ژوندی دی، په 1914 کال کې لومړۍ جهاني جګړه پیل شوې ده، تر 1918 کال پورې دوام کوي. د هغې نه وروسته چې المان دا جنگ بایلي، په دوی باندې ډېر سخت شرایط تحمیلیږي او په نتیجه کې د المان خلک یو ډول د محرومیت احساس کوي او په المان کې د نازی فکر پلویان ډېر زر پرمختګ کوي چې په 1933 کال کې قدرت هم نیسي. نو د 1940 کال نه د اینشټاین سره مخالفتونه په الماني ټولنه کې ډېر زیات دي او د ته په ډېره بده سترګه کتل کېږي،
ځکه چې دی سولهپال افکار لري او جرمنیان چې دي په جنگ کې شکست کړی ده، عقدې لري او یو ډول تشدد خواته روان تمایلات لري.
تشدد خواته روان تمایلات لري. او بل دا چې دی یهودي نژاده دی، نو دا دوه خبرې سره یو ځای کېږي او د ده په ضد باندې حرکتونه د بېلابېلو سیمو کې پیل کېږي او د ده آثار سوځول کېږي. یو منفور شخصیت معرفي کېږي. کله چې نازی ګوند قدرت ته رسیږي، نو په آلمان کې د ټولو هغو کسانو پر ضد چې د جنگ د مفکورې سره په تضاد کې دي، یا اجتماعي نظریات لري، یا آزاد فکر لري، او له بل لوري د یهودیانو په ضد یو ډېر شدید کمپاین روان دی، او د دې خطر شته دی چې اینشټاین په دې کې صدمه وګوري. نو دی د 1919 شاوخوا کې مجبوریږي چې لاړ شي امریکا ته.
نو دوم جهانی جنگ لا پیل شوی نه دی.
په دغه وخت کې چې په آلمان کې د حرکتونو روان دي، د په انګلستان کې د یو اخبار سره په مرکه کې وایي چې نن ماته په آلمان کې د یو آلمانی عالم په سترګه کتل کیږي، او په انګلستان کې راته د یو سویسی یهودی په سترګه کتل کیږي. کچېرې زما طالب بده وي او کچېرې قدرت دا غوښته وای چې زه د ډېر بدبخته واوسم، نو په آلمان کې به راته د سویسی یهودي په سترګه کتل کېدل او په انګلستان کې به راته د آلماني عالم په سترګه کتل کېدل.
ځکه چې په آلمان کې د یهودو مخالفت پاوچ کې وو او
انګلستان کې د آلمانانو
جرمنیانو مخالف وو.
کله چې د امریکا ته ځي، په امریکا کې هم د هغو کسانو په مقابل کې چې د ټولنیز تفکیک یا سګریګیشن طرفداران دي، د هغو په مقابل کې ځینې دریځونه نیسي.
یعنې د هغو خلکو چې
تور او سپین سره بیلوي، د تور او سپین د بیلتون غوښتونکو په مقابل کې ځینې دریځونه نیسي چې دا هم ورته یو څه ستونزې پیدا کوي. د 1919 کال د اګست په 2مه درې تنه عالمان فزیک پوهان چې شیلر نومیږي، ادوارد تیلر او اوجن ویګنر، درې واړه د هنګری یهودان دي. د ده فکر دی خبرې ته راړي چې آلمانان لګیا دي د اټوم د قدرت نه د استفادې کولو لپاره او د هغې نه د بم د جوړولو لپاره فعالیتونه کوي، او دی طبعاً په دې خبره باندې پوهېږي چې دا کار ډېر ممکن دی. په دغه نېټه باندې یو لیک د امریکې ولسمشر روزولټ ته لیږي او ورته وایي چې د علم وروستیو اکتشافاتو دا ثابته کړې ده چې د یورانیم په مرسته باندې، چې یورانیم په خپله داسې یو ماده ده چې په طبیعي ډول باندې ماتیږي او بل شی ترې جوړیږي، په سرب ترې جوړیږي او اشیا وړاندې کوي، که چیرې ډېر اندازه سره یو ځای واچول شي، نو دا په تدریج سره یو اټوم د یورانیم چې ورانیږي هغه انرژي تولیدوي او شاوخوا ته ډېر نور اټومونه ځان سره ورانوي، او په دغه شکل دا په ډېر کم وخت کې ډېره زیاته انرژي خوشې کولای شي. نو د روزولټ لیکي چې که چیرې دغه بم، یعنی دغه د انرژي منبع، په یو کښتۍ کې کوم بندر ته یوړل شي، نو نه یوازې دا چې بندر له منځه وړي، بلکې د بندر شاوخوا سیمې هم له منځه وړلی شي، او ډېره ستره انرژي ده. او روزولټ وایي چې امریکا باید په دې برخه کې کار وکړي او د یورانیوم ذخیرې جوړې کړي، ځکه چې آلمانان په دې کار باندې لګیا دي. همدغه د ده سپارښتنه باعث کیږي چې امریکا د منهاتن په نامه باندې یو پروژه پیل کړي د اتم بم د جوړولو لپاره، او ډېر ستر فزیک پوهان په دې کې ګمارل کیږي. په هغه وخت کې د لومړۍ ډلې د کار لپاره $6,000 تخصیص هم ورکول کیږي چې دوی په اتمي فزیک کې څېړنې لا پسې پراخه کړي او د بم د مهارولو کار په مخ بوزي. په 1945 کال کې لومړی بم په جاپان کې چوي او په زرهاو کسان پکې تلف کیږي. د هیروشیما او ناگازاکی خارونه د اټومي بم په مرسته باندې رنګیږي. اینشتین به پدی وقت وای چی ز پخیمانه ایم چی په هغه وخت کې مې دغه لیک باندې خپل لاسلیک وکړ. اینشتین همدغه راز د سهونیستي حرکت ملاتړی دی. سهونیستي حرکت هغه حرکت دی چې د اروپا یهودیانو دپاره په پلستین کې د میشتېدو هڅې کوي او هلته ورته د یو حکومت د جوړولو د یو دولت د جوړولو دپاره کار کوي. کله چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته د انګلستان په مرسته او د ځینو نورو هیوادونو په مرسته د اسرائیلو دولت رامنځته کیږي. په 1940 کال کې د دیر یاسین په نامه باندې یو کلی کې یو سل کسه یهودي افراطیان 2500 کسه پلستینیان وژني چې دا په نړۍ کې یو ډیر بد عکس العمل ښکاره کوي او اینشتین د یهودیانو دغه عمل ډیر په کلکه غندي. په 1940 کال کې دته وړاندیز کیږي چې د اسرائیلو ولسمشر شي
په همدغه دیر یاسین په کال
او دی دغه وړاندیز ردوي. د ردولو علت دا دی چې د اسرائیلو ولسمشر ډیر ځله دې ته مجبور کیږي چې داسې اسناد لاسلیک کړي چې دی پرې باور نه لري. او اینشتین وایي چې زما دپاره دا د تصور نه لري خبره ده چې داسې څه باندې خپل نوم ولیکم چې باور پرې ونه لرم. نو سره له دې چې د سهونیستي حرکت ملاتړی هم دی، مګر کله چې سهونیستي حرکت افراطیت خواته ځي دی په مقابل کې هم درېږي. دی همدا ډول د اسپانیې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ کې ولاړ دی او کوشش کوي چې امریکا د فرانکو د استبدادي نظام په مقابل کې د جمهوري غوښتونکو ملاتړ وکړي. نو په ټولنیز ډول باندې یو فعال متحد
او سولاپال
شخصیت دی. د سړې جګړې په وخت کې
دوم جهانی جنگ
وروسته چې د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ د تسلیحاتو مسابقه شروع کیږي، د وسلو د لمنځه وړلو طرفداري کوي او هڅه دا ده چې باید اتمي وسلې لمنځه وړل شي. او د همدغو فعالیتونو په نتیجه کې اف بی آی دته د دولت د دشمن په سترګه ګوري.
امریکا د فدرال پولیسو اداره
د تر څارنې لاندې نیسي او د ژوند وروستي کلونه د پولیس تر څارنې لاندې تیروي. بلاخره اینشتین په 1955 کال کې مري. وصیت دا کوي چې د ده جسد دی وسیزل شي، مګر د عدلي طب کوم ډاکټر چې د ده د بدن تشریح کړی ده ځکه چې مړی باید وکتل شي او د مرګ علتونه پیدا شي، د ده ماغزه او سترګې له جسد نه بیلوي او هغه ځان سره ساتي. چې بیا په 1980 کال کې یو ژورنالیست دا خبر پیدا کوي او بالاخره د اینشتین ماغزه اوس د علم د عالمانو د استفادې دپاره یا د عالمانو د کتلو دپاره د عدلي طب په مرکزونو کې خوندي دي.
یعنی دوی په دې تمه دي چې د ده د نبوغ راز معلوم کړي.
د ده د نبوغ راز معلومولو په باره کې څېړنې روانې دي. البته دا څېړنې اسانه کار نه دی، نو ځینې نظریات بیا هم د ده د مغزو د څېړلو نه راایستل شوي دي.